د امریکا غږ دی وین نن خبری خپرونی مهم سرټکی. د اسرائیل پوځ ویلي د غزه پټې مرکزی غټ خار یې محاصره کړی دی او د حماس ډلې یو مهم کمانډر یې وژلی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل د وزیر اعظم نتنیاهو سره په ملاقات کې ټینګار کړی چې فلسطین ته د امداد د رسولو لپاره دی په جګړه کې دمه واخیستل شي. ملګری ملتونه له غزې سره د مرستې لپاره د 1.2 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې. اخوا تیره ورځ د امریکا ایوان نمایندگان اسرائیل ته د 4.5 بلین ډالر مرسته پاس کړل. پښتون څنګه ګوندونو په کوټه ښار کې نن د احتجاج په توګه په کوټه ښار کې کار بندیز کړی. دوی وایي دا د افغان کډوالو په ناوړه توګه له پاکستان څخه د ایستلو، د هغوی د نیولو او له هغوی څخه د رشوت اخیستلو پر ضد دی. د طالبانو والا چارواکو هم د کډوالو په ستنولو شدید اندېښنه څرګنده کړې. د خیبر پښتونخوا د جنوبی ضلع ډیری اسماعیل خان په ټانک اډه سیمه کې د پولیسو د ګاډي تر څنګ بمی چاودنه شوې چې د چارواکو تر مخه 15 کسان پکې وژل شوي او د 2 پولیسو عسکرو په ګډون پکې 11 تنه نور ژوبل دي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ. ستړي مشهي د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د جی وی په یو ساته خبری خپرونه کې هرکلی وایم. نن د جمعې ورځ کال 2023 د نوومبر د میاشتې درېمه نیټه دا د مهال وخت شوې دی. په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین 1 بجه ده. په خپرونه کې دوا مهمه خبرونه په لومړی سر کې لرو چې غواړو تاسو شریکو. یو دا چې په گوادر کې امنیتي ځواکونو په موټر باندې لوی بریدونه شوې دي. د دې حال به تاسو سره د بلوچستان صوبې څخه شریکو او همدارز د خیبر پښتونخوا د جنوبی ضلع ډیر اسماعیل خان په ټانکډه سیمه کې چې کومه پیښه شوې ده، بمی چاودنه هلته شوې ده، د پولیسو په ګاډي باندې هلته هم مرګ ژوبله وختي. د دغه دواړو سیمو حال به ستا سره په خبرونه کې شریکو. هیله لرو چې را سره مل وسئ. خو د دې تر څنګ د اسرائیل او حماس ترمنځ چې کومه جګړه روانه ده، په دې باندې څېړنې او تازه ریپورټونه او حال لرو. او همداراز ستاسو لپاره د افغان کډوالو چې غیر قانوني اسناد کډوال دي او هغوی ستنیدو پروسه لا نوره چټکه شوې ده. په چیرو 2 ورځو کې او هغوی افغانستان ته لیږول کیږي. په دې باندې هم موږ ستاسو لپاره راپورونه لرو. نو را سره مل وسئ. خو زه لومړی د بلوچستان صوبې ولوري ته چې د پاکستان په وزمات باتي اداري ویلي دي چې په گوادر کې د امنیتي ځواکونو پر موټر باندې لوی بریدونه شوې دي. په دې کې مرګ ژوبله هم وخت حال یا خلود بلوچستان څخه چې زموږ همکار حفیظ الله ستوری شیرانی د مخال زموږ سره په خبرونه کې د سکایپ د لارې ملګری شوې ده. ستړي مشه په خیر راغلی ستوری شیرانی صاحب.
په خیرونه تاسو ته د وکتونکو ته هم سلامونه وایم.
حفیظ الله ستوری، که تاسو د دغه پیخ ورستای حال شریکې د لیدونکو سره، دغه پیخ دقیقا لومړی خو کوم سیمې کې کوم ځای کې شوې ده او بل دا چې مرګ ژوبلې څومره ده؟
بلې، دا د بلوچستان په ډیره مهمه سیمه کې د ضلع گوادر په اورماړا کې د پسنی په نامه سیمه ده چې هلته د پاکستانی ځواکونو کیو آر ایف یا کوئک ریسپانس فورس په نامه باندې چې کوم ځواک دی، دا د پاکستان د پوځ د یو ځانګړې ډله ده یا فورس دی. پر دې باندې نن وسلوال برید شوی دی. د چارواکو په وینا چې په لویو او وړو وسلو او هم هلته په دغه د ځواک پر 2 موټرانو باندې چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې په 2 موټرو کې سواره د کیو آر ایف فورس 14 عسکر چې دي هغه وژل شوي دي.
حفیظ الله، آیا تر اوسه د دغې برید زمواري چا په غاړه اخیستې ده او که نه؟
نه د دغه ځانګړي پیښې چې نن سوي ده تر اوسه پوری د ریپورت تر وخته پوری چې د کومې ډلې د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. دا د ډیو کتونکو ته کوښښ یو چې د بلوچستان د بلوچو میشته سیمه ده او دا د پاکستان له ځینې نارامو سیمو څخه ګڼل کیږي. د دې سیمې د ورماړي د پسنی یا د گوادر اهمیت یا ځانګړیتوب ځکه دی چې دا د نړۍ تر ټولو د قدرتي ژور ډیپ سی پورت چې ورته ویل کیږي د بندرګاه سیمه ده. دلته سمندر دی، لوی سمندر دی او دغه بندرګاه په گوادر بندرګاه باندې شهرت لري او د پاکستان او چین ترمن د عربونو روپو چې کومه اقتصادي پروژه ده د سی پیک په نامه باندې دغه مرکز هم گوادر شهر دی. په گوادر شهر کې د حکومتي چارواکي یا کوم چې انجینران دي یا ځینې کمپنۍ دي د هغوی دلته شتون زیات دی او هغه په بیلابیلو پروژو باندې کار کوي. خو بلې خواته چې دی دغسې کوم بریدونه چې دي هغه نه یوازې دا چې پر پاکستاني ځواکونو باندې کېږي یا سوي دي، بلکې پر چینایي انجینرانو باندې یا پر چینایي د سی پیک پر کارمندانو باندې.
شیرانی صاحب، وبخښئ، ستاسو خبره مې هم ونیوله. تاسو دلته ذکر وکړو که څه هم تاسو وویل چې د دغه برید ذمهواري کومې ډلې تر اوسه په غاړه نه ده اخیستې، خو دغه کومه سیمه چې ده په دې کې کومې ډلې اثر رسوخ لري؟
داسې دی چې دې ته ورته چې کله کومې پیښې سوي دي د هغوی د زیاترو ذمهواري بلوڅ، بیلتون خوشي، وسلواله ناقانونه ګرځول سوي ډلې دي هغه یې مني. او په دې کې لوی ډلې چې دي د بلوڅ لیبریشن آرمي په نامه باندې ده، بیا د همدغسې د بلوڅ ریپبلیکن ګارډ په نامه باندې ده، همدغسې د دې تر څنګ چې دی هغه بلوڅ یونایټډ آرمي ده، بیلابیلې ډلې چې کومې دي هغه بی ایل ایف په نامه باندې ډېره مضبوطه ډله ده، هم د بلوز لیبریشن فرنټ، همدغسې چې دی بی آر ای ده، دا تنظیمونه چې دي هلته فعالیت لري او دغه تنظیمونه د پاکستان د حکومت لخوا څخه چې دي ناقانونه ګرځول شوي دي. وایي چې دوی وسلوال فعالیت کوي د پاکستان د دښمن قوتونو په مرسته باندې یا د هغوی په خوښه باندې دلته ناامني خپروي. خو دغه بلوز تنظیمونه چې دي د دغو چې بیا کومې خپرونې یا اعلامیې دي هغه وایي چې د دوی حقوق چې دي بلوڅو د بلوڅ خام حقوق چې دی هغه د پاکستان حکومتونو بل خصوص د سچ کوم استابلیشمنت دوی یادوي چې هغه د دوی حق وړلې دی، د دوی سال وسایل نیولې دي. نو دغه سي یو بل باندې چې دوی تورونه پوری کوي او وایي چې د خپل حقوق او د خپل خوشي د ترلاسه کولو پوری چې دوی به دغه وسلوال فعالیت دی دا کوي. نن هم او تر دې څو ورځې وړاندې هم د پاکستان د کورنیو نگران وزیر کورنۍ چارو نگران مرکزی وزیر میر سرفراز بوختی او جنو نور چارواکو دا ویلي و چې د بلوچستان کې ځینې پیښې سوي وي چې دغه پیښې چې هر څوک کوي دا د پاکستان دشمن دی او هم د دوی پر ضد به سخت او قوتلي ګامونه اخلي. نن هم چې کومه دغه پیښه سوي ده د پاکستان د پوځ ویاند ادارې اس پی آر د دې په اړوند خبر خپور کړی دی چې د 1400 کسانو د مرګ یا عسکرو د مرګ تصدیق کړی دی. هم دغه ورسره ویلي دی چې د شرپسندو پر ضد چې کوم د پاکي عملیات دا روان دي، وای د ترګرو تر ختمېدو پورې به دغه لړۍ د دوی پټکو چې دا به دوی دغه سي دوامدار ساتي. خو په بلوچستان کې چې کوم دغه سي اپریشنونه کیږي یا هم دلته وژنې سوي دي یا هم خلک پورته کیږي چې هغه ډیرای وخت ډیرای کسانو د لادرکتیا بلوچستان داوه کوي، هغه چې دي د هغوی سیاسي ګوندونه چې کوم بلوچستان کمپاله سیاسي ګوندونه دي هغوی هم په سختو ټکو نه دا چې غندنې کړي دي، بلکې موږ ګورو چې اوس هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بلوچستان تر ټولو مهمه کمپاله سیاسي ګوند منونکي ډله چې دا بی ان پی منګل هغه پر احتجاج د حکومت څخه په بلوچستان کې د امن غوښتنه کوي، د لادرکو کسانو د راخوش کېدو غوښتنه کوي.
ډیره زیاته مننه شیرانی صاحب، تاسو ته ښه وخت غواړو، کامیاب اوسئ.
مننه ستاسو د کتونکو.
ډیوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د گوادر حال واخیسته و مو بریده له حفیظ الله ستوري شیرانی څخه. دا مهال تاسو بیا یو د خیبر پختونخوا ولوري ته چیرې چې په جنوبی ضلع ډیر اسماعیل خان په ټانکډه سیمه کې د پولیسو د ګاډي ترڅنګ به می چاودنه شوې ده چې چارواکو تر مخه ویل شوې دي چې 15 کسان پکې وژل شوې دي او دوه پولیس اسکرو په ګډون پکې یو شتنه ژوبل دي. عدنان بیٹنه یې حال راکوي.
پولیس وایي چې دین کې مواد په ایو موټر سایکل کې ایشي صحیفه او کله چې د پولیسو ګاډي په سړک تیرېدو نو دا مهال د ګاډي ترڅنګ 14 شفته
سرهغه مردل ترش کېډه کاول سوارلې مو غوښته کنه خپل غریبات مو کو باش سرهغه مرغه کړل لاس ورلې غا مو غا کاول کنه دزګه تور شوا جوړا شولا چې د مړ نه ډر سامان دین اډر کا خاصول صدا پته نه ولا کېدل او دا او دا زیدا کنه مړ سوارلې دغه د پر سوارلې غا د پر چې کنه دا خو مصروف جدا غازی دا کنا
په حکومت سیمه کې چې دا رانه 14 شوی هلته د بسونو د وزیرستان ټنګ او ژوب 3-8 هېتی او ستر محل دغلته د لاس کډو مزدورانو خپل ریړې او تر فلیفي او رکشېم په سیمه کې په زیاته اندازه ولاړې فی نو ندیل امیر دغلته مدام د خلکو زیات بیرو بار فی ځای خلک وايي 14 په داسې حال شوی چې په اډه کې زیاته ګڼه ګڼه فا او ځلمن شوی زیات خلک مزدور خواري کړی دي چې د ګاډو په اډه کې سبزی او میوه پلورا فلې یا د رښو ډری وران دي او دوی ورسته کورنۍ حمله لري چې د معاش بل ذریعہ نشته
امیر د پولیس نه او ځلې تنظیمیا نه او نور لاین انفورسمنت ځینا دا پرزور اپیل کوي چې خدا را دا لګایو لیر بل روغای په معاش چې کول یو نیم کول وخت پاسه وي امن وو دا سه واقعات نه وشو خدا څوره زه مسلسل په پولیس ثانه باندې اٹیک پچو کلا چیک شه بیا پګمل شه بیا بلارز په سپیک په باندې نو دالر لکه بیا یو د سارا بیا شه کیږي
د 14 سلسم په ګرشمیر کې امنیتی ځواکونه او مرستندوی فعالین سیمه ته رسیدلي او په پیښه کې وجلسوي او جوبل کسانی روختون ته رسافلتي د ډیر اسماعیل خان د ضلع د ژغورنې ادارې مشر او ویز بابر په خپل یو بیان کې پخلای کړی چې 14 کې 15 ملکی کسان وجلسوي او د دوو پولیسو عسکرو او د ایوی مرمنې په ګډون یو شمېر کسان جوبل سوي دي په سمدستي توګه د 14 ځموري چپغاړه نه د اخستي خدای ډیر اسماعیل خان پولیسو مشر عبدالرو بابر کیسرانی وای دغه پیښه غصب اخلي
کنوای جا را تا ماری
کوټ پولیسو ګاډي د تیرېدو پر مهال 14 سوي خو هدف یې زیات ملکی وګړي ګرځیدل دي ځکه چې دلته د ځای خلکو زیاته ګڼه ګڼه وي موږ به د دې غچ اخلو دا یو بوزدلانه برید دی او موږ له اوږدې مودې راهسي له دوه ترهګرو سره په جګړه بوخت یو او بریدونه پر شار تمو
سروک وای کولاچی سیمه کې د امنیتی عسکرو په ګاډي ایو بل 14 هم شوي چې پکشي یو پاکستانی عسكر وژل شوی دی ځای خلک او پخپل امنیتی سروک منی په دې ورسته کې خیبر پښتونخوا او په ځنګړي ډول د اسماعیل خان کې د وسلوالو فعالیتونه زیات سیوا شوې دي د حکومتي سروک وینا ده د 13 اکتوبر په میاشت کې وسلوالو د ډیر اسماعیل خان په درابن پروا کولاچی او یارک سیمه کې د پولیسو په مرکزونو زیات بریدونه کړي چې پکشي پولیسو عسکرو ته مرګوب لا اوښته ده د دغه بریدونه زمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستی دي عدنان بیٹنای دیفا ډیرا اسماعیل خان
د طالبانو اعلی چارواکو د کډوالو په ستنی د لوباندې شدید اندېښنه څرګنده کړې ده او د دوی نور څه حال دی نړیوال دا مهال د پاکستان څخه د بیا اسناده کډوالو وستلو په لړۍ باندې څوایي د ټولو موضوعاتو حال اخیستو لپاره زموږ سره ملګری شوی د اسمان خان صاحب چې زموږ خبريال او همکار دی وي تر کله وي په خبرونه کې سړی مشي په خیر راغلی اسمان خان صاحب
ایرمانه
دې اوسمن خان صاحب ک لومړی خو د طالب چارواکو خبرګون تاسو شریک کی چې د بی اسناد افغان کډوالو وستلو لړۍ باندې څه خبرګون خوده لیدي
بالکل کلمه چې په پاکستان کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد باندې د وستلو پروسه شروع شوې ده وخت په وخت باندې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت خبرګونونه مخ ته راځي نن هم د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا چې د مولانا محمد اخوند داغي یو بیان مخې ته راغلی دی. ویډیو چې پاغي کې هغه په پاکستانی چارواکو باندې سختې نیوکې کړې دي چې د افغان کډوالو سره کوم ناسم چلند روان دی باید داغي مخه ونیول شي. دوی ویلي دي چې دغه د ښه ګاونډیتوب او د اسلام او د نړیوالو قانونونو پر ضد باندې دغه عمل روان دی. دوی ویلي دي که د افغانستان دوی ویلي دي که چیرې د پاکستان د حکومت د امارت اسلامي سره خبرې اترې باید چې هغه د مذاکراتو د لارې هوار شي، نه چې د هغې تاو د افغان کډوالو نه دغه ټکي ویستل شي. دوی ویلي دي باید چې دغه کډوالو سره کومه رویه چې روانه ده په هغې کې غوروالی راشي. دا ډول د افغانستان د خارجه چارو کوم وزیر چې د امیر خان متکی صاحب هغه هم د متحده ملتونو د یوناما کم ادارې مشره چې ده د هغې سره ملاقات کړی دی او په پاکستاني ادارو باندې د کډوالو سره چې کوم سلوک روان دی په هغې باندې سختې نیوکې کړي دي او ویلي دي چې پاکستان د خپل بیلابیلو مقصدونو ترلاسه کولو دپاره دغه ګامونه اخلي کوم چې ډېر د اندېښنو وړ دي. دا راز که زه ستاسو سره شریک کړم، د افغانستان د دفاع چې کوم وزیر دی مولا یعقوب دا غي هم د افغانستان چې کوم ملي ټي وي دی او ریډیو دی هغې باندې د هغې یو بیان نشر شوی دی او هغې په ښکاره ټکو کې د ویلي دي چې پاکستان حکومت چې د افغان کډوالو سره کومه رویه ده دغه د زغملو وړ نه ده او دوی ویلي دي پاکستان دې دومره وکړي چې سبا هغه زغملی شي. دوی ویلي دي چې د دغه کډوالو سره چې کومه رویه روانه ده دوی به د دغې پوښتنه کوي او د دې مخنیوی به کوي. دغه د افغانستان چې کوم مشران دي وزیران دي هغې لپاره غبرګونونه راغلي دي خو تر دې دمه د پاکستان د حکومت لخوا دې ته کوم ځواب نه دی ورکړی شوی.
د نړۍ لخوا څه غبرګونونه دي ته را روان دي، نړیوالې ټولنې لخوا په ځانګړي ډول که دې ته کتنه وکړو؟
بالکل، د نړیوالو ټولنو او د بنسټونو سره سره په پاکستان د نن هم سیاسي ګوندونه، ملت پال ګوندونه او دغه شان د یو این چې کوم ادارې دي، اسپیشلی نن د ماشومانو لپاره چې د متحده ملتونو کوم اداره ده، یونیسف شو، یونیسیار شو، د هغې غبرګونونه راغلي دي چې په افغانستان کې ډېر سخت موسم روان دی، هلته کې د جمی او کم کډوال چې د دې ځای نه روان دي هغه به ډېر د ستونزو سره مخ شي. دوی ویلي دي چې د 1.5 میلیونه پورې دننه د اوسه پورې افغانستان دننه کوم خلک چې دی هغه ډېر شیزونو ته اړتیا لري، خوراک ته اړتیا لري، نورو مرستو ته اړتیا لري او د پاسه چې کوم د پاکستان نه کوم دغه کډوال روان دي په ځانګړې توګه باندې دی کې زنانه او ماشومان چې دي هغه به ډېر د خطرونو سره مخ شي. دوی په پاکستان باندې هواري بیا غږ کړی دی چې کومه دغه نیټه یې ورکړې ده دله دې وغځول شي او دغه کوم کډوال چې روان دي او هغې ته دې اسانتیاوې ورکړې شي. له دې سره سره نن په پاکستان کې د طالبانو حکومت چې کوم موقتی سفیر دی شکیل صاحب هغه هم نن د تورخم دوره کړې ده او دغلته چې کوم د کډوالو دپاره کوم عارضي کیمپ جوړ شوی دی په هغې کې د افغان ستنیدونکي کډوالو سره هغې خبرې اترې کړې دي، د هغې فریاد یې اورېدلی دی او هلته بیا د پاکستاني چارواکو سره په دغه سر باندې خبرې کړې دي. د طالبانو سفیر ویلي دي چې د نور کله نه نن دغه سهولیات چې موږ ولیدل کندره ماشومان او زنانه د بایومیټریک نه مستثنا ګرځول شوي دي خو بیا هم کوم کډوال چې افغانستان ته واوړي د هغې د سامانونو کوم سکیننګ چې دی اوس هم هغې کې هغې د مشکلاتو سره مخ دي. خلک د پولې نه افغانستان ته اورېدلي دي خو لا د هغې کړې په ګاډو کې بار دي او په کیلومیټرو باندې ګاډي ولاړ دي. باید پاکستاني چارواکي هغې ته اسانتیاوې برابرې.
ډیره زیاته مننه عثمان خان صاحب چې راغلی زموږ سره مل شوې او دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریک کړو. تاسو ته ښه شپه غواړم.
تور مو ودان ډیره مننه.
ایوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، پښتون قام پاله ګوندونو په کوټه ښار کې نن د احتجاج په توګه په کوټه ښار کې کار بندیز کړای دی. دوی وایي چې دا د افغان کډوالو سره ناوړه توګه له پاکستان څخه ایستلو، د هغوی د نیولو، د هغوی څخه د رشوت اخیستلو پر ضد دی. په کوټه کې د افغان طالبانو کونسل جنرال هم پر پاکستانی پولیسو له کډوالو څخه د رشوت اخیستلو او د ځورولو تورونه پوری کړي دي. حفیظ الله ستوری شیرانی ستاسو لپاره تفصیل په خپل ریپورت کې لري.
دا احتجاج او د کاروبار تړل د هغه افغانانو په زور له پاکستان څخه د استلو خلاف سوی چې کورونه کاروبارونه او کورنۍ یو ځل بیا پر سر کیږي او د کډوالۍ د قانوني اسنادو په نه لرلو افغانستان ته لیږل کیږي.
ارتالم په دغه باره کې دي چې د خلکو سره زیاتۍ کیږي یا د خلک دي په طلب پر خپلو جاګیرانو پر خپلو کاروبارو مصفات په دغه باره کې د ارتال سوی دي دا خلکو چې کم مرسته کړې ده یا کم چې د دې سره ارتال کال کړې دي او ډېر شکایت کړی دی.
احتجاجي پښتون خامپاله ګوندونه وایي د افغان کډوالو په زور او په ناوړه طریقه ایستل، قانوني اسناد لرونکي کډوال نیول او تنګول، له هغوی څخه پیسې اخیستل، پرچمن او تورخم و پاکستان ته پر پاسپورټ داخلېدو، د حکومتي پریکړې پر ضد یې په کوټه ښار کې د کاربندیز ترڅنګ د صوبې په پښتني سیمو کې د احتجاجونو یوه لړۍ پیل کړې ده.
مترقي کامپال ګوند دا دریز لرو چې افغانان پرون هم په خپل مرزي دلته نه راغلي، دا د یو چا د مفاداتو تقاضا وه، دا د یو چا د ستراتیژیک دپ د پالیسۍ تقاضا وه چې بیا رالو دلته څلوېښت پنځه څلوېښت کاله دوی میشته وو او نن چې په کومه توهین امیز تضحیق امیز رویه اوسره خپله کړې ده، یعنی ډیر د افسوس خبره ده. هغه مساجد چې افغانانو د راتلو اعلانات کې کېدل، نن هغه مساجد د افغانانو د ایستلو، د هغوی په کورور ننوتلو، د پولیسو، د ملیشیو، د لیویزو په ذریعه د هغه کور ودانو، د هغه بچانو، د هغه د چار دیواری یا د کور دننه د دې په ضد باندې موږ دا غږ پورته کړی دی چې دا یو غیر انساني سلوک دی، دا د بین الملل د قوانینو په ضد عمل دی.
د افغانستان په کوټه کونسلګری کې د افغان طالبانو کونسل جنرال وای د پاکستان حکومت د کډوالو د استلو لپاره لږ وخت ورکړی او اوس یې د استلو طریقه هم سمنه ده. هغه له پاکستان څخه غواړي چې د افغان کډوالو په لیږدولو کې دی له هغوی سره سم چلند وسی. هغه تور پورې کړ چې اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیول کیږي او بیا و پولیسو ته د رشوت ترکولو په بدل پریښول کیږي. وای دوی ثبوت هم لري
ستر کمپو پوری رسوی او یا مغور خبری گو مغی را خلاصو تر دغه وخت پوری لدی پیسی اخستل کی دوش کول کی دوی پا زور کی نو دا زکر زور دا سی مغتاس تا معلوم دا سی لطس وقت سی دا گنگو سیخ پری سوی دی لاغه وقت دغه خلگو کاروبار ندکلی زکر دا پا ویر کیو دیکه بطی درلو دا دیکه ریلی درلو دا دیکه مزدوری و روزانه کوله دا غوته نه دراوتلی. نو یو وری خل جای دی نادارو مزدوری نه وکړي اوس په اغه نداری کې سی بیا یو پنځه غران لري اغه جن وش کیږي. نو دا یو زور ده
د کونسل جنرال دا او د ته ورته تورونو په باب د بلوچستان د اطلاعات وزیر جان اڅکزي او هم نورو لوړپوړو چارواکو په بیا بیا ویلي چې کوم قانوني اسناد لرونکي کډوال نیول کیږي یا زورول کیږي او یا هم پیسې ځنې خسل کیږي د هغوی شکایت دی په پولیسو تانه او یا هم د حکومت لوري پر خپاره سوو ځانګړو ټلیفوني نمبر باندې ولګول سي چې انصاف پر سره وسی. کونسل جنرال وای چې د بلوچستان له حکومت سره یې دغه ستونزه شریکه کړې ده. د کونسل جنرال په وینا و افغانستان ته بیرته ستنیدونکو کډوالو لپاره افغان طالبانو هلته پوره ترتیب برابر کړی او د هغوی د ژوند او روزګار لارې چارې به په لنډ وخت کې ورته برابرې کړي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
زو د چمن ولوري ته چیرې چې په زرګونو افغان کډوال له پولي اوړي او له پاکستان څخه افغانستان ته لیکل کیږي، هلته افغان کډوالو غبرګونونه څه دي، د هغوی اندېښنې څه دي، دا ستاسو لپاره راغونډې کړي دي زموږ همکار او خبریال نعمت الله سرحدي په ګډه سره ګورو.
کراچی په دغه کې ګلشن غادي کې پات کېدل دوه زامن مړ دي.
خلو
وړ وړ بچی راته پاتې دی یو دی ته اتلو څوکال دی بل شپ څوکال دا یو د اتو کال دی ته وو کال دی لوري چې دا دول څوکال د تیزلو څوکال دا بل لوري د څلور کال دا بل څه دی ته وو کال دی نورې نه د خدای ته کاټونه یو وخت دغه وخت دا څه وو دا غټمانه په څیر وخت راوته
انا جمع خان زه د پرا ولایت یم نو پاکستان ته چې موږ راتلو چې افغانستان ته څنګه چې شوروي راغی په هغه کال موږ پاکستان ته رالو زما خپل یو ورور وسم حالته په مابس کې دی چې کاټ یې وشکاره کړی وو د ساره 15000 ځنی اخیستې بیا بیا کاټ وشکاره ماشه مې بیا چاپه پرولې بیا کاټ یې غورځولې ځنی هغه بیا یو پایر پر کټ کړی دی وس په جیل کې دی دوی وایي وطن تارکین وطن تارکین خو یوازې افغانۍ نه دی وطن تارکین خو د انډیا د ساده بل ملک د ساده بل د ساده د شل ملکو د په دې ځکه د وطن تارکین پراته دي ومنګ یا یو ته ته وس د خاصه باس نه دی کړی صرف چې کوسا پر کوسا باندې په موږ باندې بنګالې امره باندې خندولې دی ماجر امره باندې خندولې دی پنجاب امره باندې خندولې دی سندۍ امره باندې خندولې دی چې وای ګروي افغاني دی پر دې کوسا ځنه خیس کا پر دې کوسا ځنه خیس کا دا مهال وځه وځي سینه موږ راي بسو
مانو ګل بدین دی دا پر دې ملک ته ورور جانا پر دې ملک ته نو وس خو راته وای وای تاسو چې شاست د تو د ماکی کوی استه دا چې تاسو څورته دا شتګر دی استه دا تورونه دا بستړي یا وای تاریخ ګل ته تاسو را اړوي استه دا تورونه دا بستړي بس ورور جان د کور ووځي په لستی ونی سي هغه بیا چې د پیسې اخی دا خبر روان بالا تنگ را روان زم
انم خلیل احمد دی موږ تقریبا سلويش کال زما د پلار کیش دلته راغلی پاکستان له او بیا تللی د کراچی له په کراچی کې وخت را تیر کړی دی زما خپل پیدایش ما د مشرور پیدایش ما مشرور دی یو دیرش کال دی زما عمر وویش کال دی درماچ بل مشر دی پوسه دا غد نیوش کال دی مشټول عمر دلته تیر کړی دی زما د مور زما د پلاش نه تا کار د دازای دی زموش هر سست دلته دازای د پوسه مش په کوم علاقې کې وخت تیر کړی دی په هغه علاقې کې زما درما کا شرور دی یوش کال دی هغه په هغه علاقې پیدا سوی دی زموش هر څه دلی دی دغه په وجود دی مش ولې باسه کریه والا تا د زما سره کشنی را لوی سوله وغه اول د ور راتول چې وروره تاسو افغانان یې مهرباني وکړي کور را خالیږي دا چې هغه زموږ سره په وکه اڅه خولې دي یو ځای را سره خولې دي دوه خلګو مشته دار کم مطلب جواب را کښ تاسو لار دي و سیمه لار څو کنده ته مشل ته سو هو
د نور شمال تعالی ته نو سره ډیر ګډ وړ دي د کور را وتل نیو ګرمه کا افغاني ته مې ګرته هو ګرته لا تنګول کوي پلانې دی کی دا و چاو دی پیه کوي افغانان دې شتګر دی دیر سلوی دروا کوړ تولار د خو د غلیو د خو تم بیګر خپل ملک جاوی در کیا کړلو پړوسان مړوسان شو هغه مسول الوزي د خپل ملک د دې تلڅک
له پاکستان څخه افغانستان ته ستنیدونکو کډوال وای چې په داسې حال کې خپل هوا ته په زور لیکدول کیږي چې لوړاندې څخه حالت خلک د بیروزګاری او خراب اقتصادي بحران سره مخ دي او نورې ستونزې هم حالت لري. دوی وای چې په پاکستان کې ماشومان په تعلیمي ادارو کې زده کړې کولې خو اوس یې برخلیک لچارو سره مخ دي. تفصیلی عبدالرزاق ستاسو لپاره په خپل ریپورت کې راغونډ کړی دی.
او افغانستان کې د ننګرهار سخی ګل هم د هغه زرګونو افغانانو څخه یو دی چې فکر یې نه کولو پاکستان به یې د وستلو دغه ډول جدي پریکړه وکړي. نوموړی داسې احساسوي چې د خپل وطن په ځای پردي وطن ته لیږل کیږي.
پردي وطن خو به خامخا راته ښکاري چې یو سړی ځوان شي په بل وطن کې او ماغه وطن کې به ته بډام شي. نو خپل وطن خو به ته پردی پردی ښکاري. د چا په کور باندې نه وزم ام صاحب په تور باندې داغه هم شکر ادا کوم داغه هم خبرې وړم کمی ورور یو کمی ترس دی نو زه خو به د بل په کپمین نه وزم کنه. کار جون خو په افغانستان کې نشته. که چېرته کار جون په افغانستان کې وینو دا لکونه ماجر په کورونو ماجر چلتا پراته دي د لسکول
د پاکستان حکومت لخوا غیر ملکیانو ته ورکړی شوی نیټه سر ته رسیدو وروسته د هیواد بیلابیل برخو نه راوستل شوی افغانانو د اندراج عمل د افغانستان سره په پوله د خیبر پلوالګي سیمه کې جوړ مرکز کې ترسره کیږي. مرکز تراتونکو زیاتره کډوال وایي چې خپل هیواد ته خالی لاسونه ستنیږي او په افغانستان کې د روزګار او سرپناه ترڅنګ قسم قسم نور ستونزې سخت اندېښمن کړي یو.
وس مخبل وطن ته روان یو، هلته وطن کې موږ ته هر قسم مشکلات شته دی. جمعې را روان دي، یخنی ده، ماشومان هم داسې د یخنۍ دغه نه لري، خپل مشکلات لرو، کاروبار سره عادت نه و، د افغانستان د ژوند سره عادت نه و، عمر زندگی هم دلته تیره شوې ده.
په پاکستان کې په غیر قانوني توګه میشت غیر ملکی وګړو د دې هیواد څخه د وتلو مهلت د اکتوبر په 1 سرته رسیدلی. حکومت ویلی چې د نومبر اولنۍ نیټې وروسته د دې خلکو لپاره به په پاکستان کې هیڅ زینوي او د دوی ټول جدادونه به ضبط کول شي. افغان کډوال وایي چې د پاکستان پریکړې سره د دوی د بچو تعلیم نیمګړی پاتې شو او ګمان نه کوي چې د تعلیم ترلاسه کولو پروسه به جاري وساتي.
زمونږ بچی خو به د یو کال کې خو د دې ذهن هم د هغې تعلیم سره عادت نه اخلي، ځکه چې د دې زیات تعلیم او د هغې تعلیم دلته جیبه اردو ده، انګلیش دی، هلته پښتو ده، دری ده، نو یو کاله پورې خو دې هغې سره لغم نه خوري. نو رو به رو به بس نصیب قسمت غواړي که نصیب کې و تعلیم وبکي که بس موږ چې بې تعلیمه لوشو زموږ بچیم دی نصیب بې تعلیمه بس روانه زندگی ده.
کډوال دا اندېښنه په داسې حال کې ښایي چې طالبانو د واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د منځنۍ درجې او په پوهنتونونو کې د ښځینه زده کوونکو په تعلیم بندیز لګولی دی. په تورخم کې د پاکستانی ادارو چارواکي وایي چې د نومبر په 2 نیټه 19,000 او 300 افغانان چې په کیسه باندې 14,000 او 1500 تنانو اندراج شوي د تورخم په لار خپل وطن ته ستانه شوي دي. د تورخم پولیس سره نږدې په ویریفیکیشن مرکز کې د افغان کډوالو د زیات رش له وجې د پاکستان مرکزی حکومت افغان ماشومان او ښځې د تصدیق پوره کولو د پروسې څخه معاف کړي دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دیوا په سیټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
د ډی بی ګران ولیدونکو او ریدونکو خبرونه او ریپورتونه زیات لرو، د سیمې څخه هم لرو، نړیواله هم لرو. په نړۍ کې دا مهال ډیر سره روان دي او همداراز په سیمه کې هم ډیر سره روان دي. تاسو د ترهګرۍ د پیښو حال هم واورید او د کډوالو حال نور هم لرو چې نور ریپورتونه دي، هغه به هم تاسو سره شریکو. هیله لرو چې موږ سره د خبرونې تر پایه تاسو مل پاتې شئ. او نن افغانستان کرکټ لوبډلې د حال کرکټ لوبډلې ته ماته ورکړه په ورلد کپ سیالیو کې، خو دا مهال زو د اسرائیل او حماس د جګړې ولوري ته چې د اسرائیل په وزویلې د غزه پټۍ مرکزی غټ خارې محاصره کړی دی او د حماس ډلې یو مهم کمانډر یې هم وژلی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اسرائیل د وزیر اعظم نتنیاهو سره په ملاقات کې ټینګار کړی دی چې فلسطین ته امداد رسولو لپاره د جګړه کې دمه واخیستل شي. نور تفصیل د ډیوه همکار نوشروان قلندر په خپل ریپورت کې راکوي چې په ګډه به سره وګورو.
د امریکا د خارجه وزیر انټونی بلینکن د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو او د صدر اساق هرزوک ترمنځ دا ملاقاتونه په یو داسې وخت کې شوې دي چې د اسرائیل د پوز لخوا مطبوعاتو ته ورکړل شو ویډیوګانو کې ښودل کیږي د اسرائیل ټینکونه او ځمکني فوج د غزا پټینا راچاپېر کیږي او ګولباري کوي. رائټرز خبری اداره وایي د اسرائیل پوز هغه ویډیوګانې خبرې کړې دي چې پکې ښودل کیږي هوایی او سمندري پوزونه په غزا کې د حماس یو شمیر ځایونه په هدف کوي.
موږ
دا روښانه کوو چې څنګه حماس ډله
د آبادینه ګټه پورته کوي. موږ د غزي د صحت د نظام نه اخیستې هغه ریکارډ شوی غږ هم راښکاره کړی چې پکې زموږ پاوسته ویل کیږي چې حماس د ټانکونو لپاره د شفا روختون تیل پټوي او بیا د ترهګری لپاره په ښکار ډول کاروي. موږ به د نړۍ په وړاندې د حماس کړنې راښکاره کوو چې څنګه له خلکو د انساني ډال په توګه کار اخلي.
د اسرائیل فوج ویلي په یو هوایی برید کې د حماس ډلې یو اهمه کمانډر مصطفی دلول هم وجلی. په غزا کې د فلسطین د صحت عمله وای چې د جګړې له وجې د ژوبل شو خلکو سره په مرستو کې د مشکل سره مخ دي.
هغوی چې زموږ خواته د خبرداري په غرض یوه ګولۍ فایر کړه نو بیا موږ مخکې تګ ونه کړای شو. دا کار یې نورو ځایونو کې هم کړی دی. کله چې موږ د اردن روغتون سره خواته وو چې پکې یو تن هم ژوبل شوی و.
د امریکا خارجه وزیر د اسرائیل د صدر سره ملاقات کې د عامو آبادو د حفاظت یقیني کول او د انساني مرستو په خاطر په ډزبندې زور راوړی. خو وايي اسرائیل د خپل دفاع حق هم لري.
دا سخت ورځ دی خو موږ له اسرائیل سره د یووالي لپاره موجود یو لکه چې وړاندې وو او یو به موږ له دې یووالي سره پر خپل خبره ټینګ ولاړ یو چې اسرائیل ته نه یوازې د خپل دفاع حق حاصل دی بلکې دا یې زمواري هم ده او هر ممکنه هڅه ورته پکار ده چې بیا د 8 اکتوبر پرنګ پیښه ونه سي.
د اسرائیل صدر د ملاقات په وخت د اسرائیل په دفاع کې خبره کړې ده.
تاسو په درناوي کې زه دا ویل غواړم چې دا د هغه ګامونو تفصیل دی چې موږ د جبالیا تر حمله وړاندې د انساني او عالمی قانون په خاطر پورته کړی وو. موږ د خلکو د خبرولو په خاطر 100,000 او 200 پانی ویشلې وی او 40,000 لیکسیو پیغامونه مو لیږلي وو. 40,000 ټلیفونونه مو کړی دي او خلکو ته مو ویل چې بهر ووځي ځکه چې موږ له هغه ځایونو څخه د خپل دفاع حق کارول غواړو چې له کوم ځای پر موږ میزایلونه او مارټر ګولې وشتل کیږي.
رويټرز خبری اداره وای یو خواکه د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده. بلخوا نن مسلمانانو په هغه بیت المقدس کې د جمعې مونږ هم تر سره کړې دي چې اکثر پکې تاوتریخوالی موجود وي او دا هغه جماعت دی چې يهوديان ورته هم مذهبي احترام لري. نو شروان کلندر وی او ای ډی وا واشنگټن ډی سی.
اډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو هم د اسرائیل او حماس د جګړې د تیزیدو په لړ کې غواړو چې تاسو سره یو څېړنه هم شامل کړو. زموږ سره ملګری شوی د دیو څېړونکو زموږ همکار جهانگیر خټک سیب ستړي مشي په خیر اغلی خټک سیب خبرونه ته
ډیره مننه باندې صاحب تاسو ته کوم پروژم په کوم ډول سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام خټک صاحب. د امریکای د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن دا مهال په اسرائیل کې دی او خاغلی بلینکن دغه سفر په داسې حال کې چې د اسرائیل او حماس ترمنز جګړه لا په تیزیدو ده. د دغه سفر هدف څه دی؟ د دې څخه څه ترلاسه کولای شي؟
دا ډیر مهم سفر دی لکه چې ورسته سموده کې چې کله دا جنگ شروع شوه دی هغه مسلسل د دې سیمه په دوره دی او دا اوس کم نن راغلی او بیا د نتنیاهو چې کوم د اسرائیل وزیر اعظم دی او صدر د آیزک هرزوګ سره لیدنه کړې دي. مقاصد درې ماته ښکاري لوی چې کومو انټونی بلینکن د خپل سفر دوران کې د ټویټر یا د ایکس چې کوم سوشل میډیا پلیټ فارم دی هغه د لارې یو بیان کې هم ښکار کړی وي. یو خدا وا چې هغه وایي چې زما دورې مقصد دا دی چې موږ چې کم عام وګړي دي فلسطینیان دي چې دا هغه ژوند چې څومره خلکو بچ کېدی شي هغه بچ کړل شي یعنی پروټیکشن آف سویلینس هغه په دې جنگ نه محفوظ کړل شي. دویم دا چې هیومینیټیرین پازز یا آر وی اوربند وکړل شي چې امداد دو خلکو ته رسول شي چې کم په غزا کې دا وخت د اسرائیل بمباره د وجه نه ډېر خلک زخمیان هم دي هسپتالونو کې هم ډېر بد حال دی. امید توګه باندې خوراک اوبو او فیول یا د پټرول قلت دی ډېر کمواله دی. او درېمه لویه برخه چې کم دا هغه د سفر ده هغه هاسټیجز یا چې کم یرغملیان دي د هغې کوشش کول ده چې کله هغه لیدنه وکړله دو خلکو سره یعنی د اسرائیل مشرانو سره نتنیاهو سره او آیزک هرزوګ سره نو هغه نه پس نتنیاهو یو بیان مخې ته راغللو چې کم کې هغه دا ویل چې مونږه هغه پورې اوربند ته نه تیاریږو چې تر څو پورې حماس هغه خلک نوي خوشی کړي چې کم د یرغمال کړي دي چې کم کې هغه وینا مطابق ماشومان هم شامل دي. او دا چې کما د هغه کې دا سفر کې انټونی بلینکن دا هم ویلي دي چې مونږه د دې سیمې هوادونو سره هم په دې لړ کې کار کول غواړو. دا وخت هغه عمان طرف ته روان دي، یعنی اردن ته روان دي، هلته کې د اردن مشرانو سره هم خبرې اترې به کوي چې مقصد قربان امداد رسول او دا چې کوم خلک یرغمل شوي دي هغه خوشی کول دي. دا درې لوی مقاصد دي. نو دا دوران کې بیا د امریکای دغه هم ډیر تکیه تاسو ته پته ده چې امداد هم ورته منظور شول د امریکای کانګرس هاوس اف ریپرزنټیټیوز د طرف نه، او کانګرس یعنی فنا کې لا هغه باندې تل رائے شماري نه ده شوې.
خاتک سب د جګړې تیسې دو سره د لبنان او اسرائیل سرحدونو باندې هم حال توجه نخکاری، د دغه جګړې خوریدو څومره امکانات شته او په ځنګړي ډول د حزب الله د ډلې مشر حسن نصر الله د نننې وینا وروسته او په دې وینا کې څه ویلی و؟
ډیر زیات دا ډیر لوی ویره ده، او د دې چې کوم دا ویره ده، د دې د انټونی بلینکن د خپل پیغام کې هم کار کړی وای چې ما دا هڅه وی چې دا جنگ په دې سیمه کې خور نشي. خو لبنان چې کوم تاسو ذکر وکړلو، هغه تل کې د اسرائیل او د لبنان پوله هر 13 ورځ تودېږي لګیا دي، هلته کې چې کوم جنگي کیفیت یې هغه زیاتېږي لګیا دي. نن خبرونه دا راغلل چې حزب الله چې کوم تا ایران ورسره مرګتیا کوي، هغه د اسرائیل باندې نن 19 مختلفو ځایونو کې بریدونه کړی دي د اسرائیل فوج باندې، د لبنان او اسرائیل په پوله باندې. نو هغه نه پس بیا اسرائیل هم هغه جوابي کاروایی کړی ده، او بیا د دې چې کوم بریدونه یې دی نه یو څو ساعته پس حسن نصر الله په ټی وی ښکار شولو، دا د حسن نصر الله د حزب الله مشر دی، او هغه یو وینا کې یو څو خبرې وکړلې. یو خو هغه دا وویل هغه باقاعده خدای له نو نکړلو چې حزب الله اوس باقاعده په دې جنگ کې شاملېږي، هغه دا ضرور وې چې کدا جنگ نه خوريږي، دا صرف هغه صورت کې ونه خوريږي چې څو پورې په غزه کې جنگ ختم نشي، چلتا امن را نشي، او چې څو پورې هلته کې حماسونه ګټي. دا هغه وینا و، او سره دا چې مونږه به دین ورسته کېږو نه، او که جنگ ضرورت ونه مونږ به ضرور کو مونږ، هغه باقاعده دا ونه ویل چې مونږ به جنگ ضرور کو. خدا وې چې مونږه لپاره هر یو آپشن یعنی د هر ممکنات چې کوم دی هغه د مونږ مخامخ دی، او مونږ هر یو شیز باندې عمل کول شو. او په نړیواله کچه دا حسن نصر الله نه وینا نه دا مطلب اخستل کیږي چې ښکاری دغه چې هغه دا یو دړک ور کړی دا چې کا په غزا کې حالات ټیک نه کړل شولو، نو حماس په دې جنگ کې ممکنه توګه باندې شامل شي. نو یې دړکوا کافی هغه گرمجوش وینا و چې کوم کې هغه فلسطینیان سره مرګوتیا اظهار وکړل، او د 8 اکتوبر چې کوم د حماس بریدو چې کوم کې 1600 اسرائیلیان هم وجل شوي، هغه حسن نصر الله بنیادی توګه باندې ستاینه وکړل. هغه دا وایي چې دا چې کوم بریدو حماس د طرفه دا بالکل ټیکو، او په دو حالاتو کې اوس دلته کې حالات یقینا چې ډېر خطرناک دي، او دا خورې دي شي دا وایره شته دي.
خاطر چې ملګری ملتونو له غزې سره د مرستې لپاره د 1.2 میلیارډ ډالر مرستو غوښتنه کړې ده، خو د امریکای د مالی مرستو څه صورت حال دی چې د اسرائیل سره کوي، که د دې په اړه لږوندي تفصیل تاسو د لیدونکو سره شریکې
کوئ؟ چې کم د ملګرو ملتونو طرف مرستو اپیل شوې دي، نو هغه خو هغه دی چې دلته کې چې کوم انساني ضرورتونه دي په غزا کې، هغه د پاره فوري توګه باندې پیسې پکار ده نړیواله رولې ده. هغه نه هغه دا غوښتنه کړې چې موږ له دا پیسې راکړي چلته کې امداد ولېږلی شي، یو طرف ته خو دا ده. دویم طرف ته چې کوم لکه ما تاسو ته اوس ذکر وکړلو چې د امریکې د طرف امریکې هاوس اف ریپرزنټیټیو یا ولسی جرګې نن یو بل قرارداد نه یو قانون یې پاس کړو چې کوم در لاندې اسرائیل د پاره 14.5 ارب ډالر امداد منظور کړل شو، چې کم بنیادی توګه باندې پارٹی لائنز یا چې ګوندونو چې څه سوچ دی په دې باندې هغه مطابق شوی دی، یعنی هغه کې 226 ووټونه په دې قرارداد حق کې راغلل، او یو سل او شپږ نوي د دې مخالفت کې راغلل. دغه پیسې چې کم د هاوس اف ریپرزنټیټیو یا ولسی جرګې تر طرفه تناته لګل شوی دا چې کم ځای کې اوس منظوري پکار ده، بیا ودا صدر تزي هغه د اسقد د پاره، نو هغه کې 1.5 ارب ډالر هغه دی چې کم مقصد دا دی چې دا د اسرائیل چې کوم هغه دی دا توغندو نظام دی دفاعي نظام هغه د پاره دي تر څو لور بډاله صرف د هغه د پاره دي خو دلته کې اوس یو لانجه جوړیږي لګیا دا لانجه صدا چې امریکای دنه یو اختلاف دی ځکه چې کلا هاوس آف ریپرزنټیټیو جو ولسی جرګې دا سوالستی مربا ډالر امداد منظورولونه هغه کې هغه هغه پیسو د پاره یعنی سوالستی مربا ډالر بجټ کې کې خود د پاره هغه د امریکای حکومت سره اخراجات کم کړل کټوتی وکړل نو هغه باندې د ډیموکراټک ګوند سره تعلق لرونکي په دې د دې مخالفت کوي چې کم کې وایټ هاوس یا سپینه باندې یا صدر بایدن هم شامل دي چې چا دا خیال دی چې د امریکای اسرائیل امداد کې د امریکای حکومتي اخراجات کټول غلط دي دا نه د پکار او کاری دته چې کې دي شي چې دا سنا کې منزور نشي په دې حالت کې ځکه چې سنا کې د ډیموکراټک ګوند ال تک الکا وګړي دا غي زیات دي غي ممبران زیات دي نو دینا لکه یو طرف ته امداد خبرې کې یو خبره زما خیال دی چې یو داسې وخت کې چې کله امریکا یو الیکشن طرف ته ټاکنو طرف ته روانه ده نو ما په خیال دی باندې به سیاست هم کیږي او د دې منظوره باندې به ما په خیال لګوته تاو تریخواله سیاست او تریخواله هم امریکا کې راتلې شي قتل به دا غوړي چې آیا سنا دې منځوري ورکوي کنه په هاوس اوف ریپرزنټیټیو دې ورکړی دا
ډیره زیاته مننه خټک صاحب تاسو ته ښه چاره غواړم
ډیره مننه تاسو ته ډیره ښه چاره غواړم
سره وسی د دې وی سره د ملچامو مننه کوو چې را سره په خبرونه کې مالیاس د محل زوبیا هم د سیمه ولورته چې د بلوس د کونکو اکشن کمیټې غړو او د لادرکه شو بلوسانو کورنیو د 2021 کال په نوومبر کې د بلوچستان په هنتون لادرکه شو د کونکو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده او احتجاج کونکو دا وکړي چې غنی ریاست غواړي د بلوس د کونکو سیاسي فکر او بیداری ویری اخکار کړی راځي چې تفصیل یې د ذوالفقار بیچنی څخه په دغه ریپورت کې وګورو
د کراچۍ پریس کلب مخې ته بلوچ احتجاج کوونکي وایي د بلوچستان پوهنتون زده کوونکي سهیل او فسی بلوچ دوه کال وړاندې ریاستی ادارو د پوهنتون نه په زور بيدرک کړي وو خو تر اوسه پورې دوی ته نه د ښکارا کړي شوی چې دوی په کوم جرم کې ککړ وو او نه د ورته معلومه چې دوی چرته ساتل شوی دي
ہمارے جتنے بھی بلوچ جو طلباء ہیں نا جو بلوچستان میں ہوں
زمونگ چسمرا زکون کی دی اغه بلوچستان کی دی او کد بلوچستان نه بهر دی پدغه یاره کی جن کوي چې چرته با دوی هم پور تکلل شي تهغه پروفایلینګ کولی شي او د زورون سره مخ کیږي ریاستی دارو یوازن یک غواخ ورته دا وی چې اغلی پاتې شي او په بلوچستان باندې کی دن کی ظلم په ضد دی غت نه پور تکوي
احتجاج کون کی وای دوا کال وړاندې چې کلا بلوچستان پوهنتون نه دواز د کون کی لادر کشول د پوهنتون په سلګونو ز د کون کو تر ډیرو ورځو دا غو د مندلو د پاره احتجاجونه کړي وو او پرلته وهلې وو خو د حکومتي چارواکو په ډاډ دوی هغه احتجاجونه او پرلت بیا ځنډولې وو د احتجاج کون کو په وینا د سهیل او فسی بلوچ د ورکیدو مقدمه د کوټي پولیسو د نامعلومه کسانو په ضد درج کړي وو او د هغه وخت د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو د پیخي د پلټنې لپاره درې کسيزه کمیټې جوړه کړې و او د پیخي رپورټ طلب کړي وو په دغه احتجاج کې ګډون کوونکو امنه بلوچ وای باید د بلوچستانو د ورکیدو او پزور تختولو کې دي توفیر ولرل شي نو موړي وای بلوچ د کوونکو پرانا ورس پزور تختول کیږي او د قانون نلري په پټو ځایونو کې تر کالونو ساتل کیږي
هم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں ہی ہمارے بچے
مشغور چھ ډیر کم عمر کې اس مجمع شمن دمر بیداری لري چې ورته معلوم وی چې کله څه د پاره او چرته خبر کول پکار دي او د خپل حق لپاره ژغ پورته کول د دوی جرم وګرځي
پاکستان حکومت او ریاستی اداری احتجاج کوونکو تازه تورونو ته کوم نوی غبرګون نه دی ویلی، خو وخت په وخت یې دغه تورونه رد کړي دي او د پاکستان په وس دریز لري چې کېدای شي ورک شوي خلک بل هیواد ته تښتېدلي وي یا بلوچ بیلتون غوښتونکو ډلو کې شامل شوي وي او د پوځ سره پنختو کې وژل شوي وي. ذوالفقار بیٹھنای وی وی ڈیوا کراچی.
بیا هم د سیمې په تړاو یو بل ریپورت ولوري ته د پاکستان لویو سیاسي ګوندونو د عامو انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی کړی دی او دا یو مثبت پرمختګ بللی دی چې د عمومي ټاکنو د قضیې په اړه د جمعې په ورځ سپریم کورټ په خپله پریکړه کې ویلي دي چې د صدر انتخابي کمیشن له وجې د عمومي ټاکنو د نیټې معامله په غیر ضروري توګه سپریم کورټ ته راغله او البته اوس د خینو پر رضا په 8 فبروري د عامو ټاکنو په کولو باندې اتفاق شوی دی. راځي چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې چې الیاس خان ستاسو لپاره تیار کړی دی په ګټه سره وګورو.
سپریم کورٹ په خپل حکم کې اوایل کې چری صدر ته د ټاکنو د نیټې په اړه مشوره پکار و نو د آئین د 178 ماده د لاندې هغه سپریم کورٹ ته راتلی شو، خو عجیبه خبره دا ده چې صدر هغه اختیار استعمال کړو کوم چې د هغه اړونه په حکم کې ویل شوی چې د هغه وخت وزیر اعظم د اسمبلی ماتولو سره په هیواد کې آئینی بحران پیدا کړو. سیاسي ګوندونو د دې پریکړې هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې ده چې دا ټاکنې به رڼې او بې لووی. البته د پاکستان تحریک انصاف وینا ده که د دوی ګوند ته په ټاکنو کې پوره موقع ورنکړی شو نو دا انتخابونه به لانجمن شي.
زه تاسو کوم خپل اونربل چیف جسټس نه چې تاسو دا خو ویل چې تاسو چې دا ډیډ ورکول چې کوم دی دا د پرزیدنت هغه استحقاق چیف جسټس اف دټ ټایم هغه ویلو چې الیکشن دا وشي، تاسو ولې خاموش وئ؟ تاسو لګی وئ په پروسیجر اند پریکټس هغه شاته تاسو لګیا وئ تخته دی.
مسلم لیگ نواز ویلی انتخابونو ته چمتو دي او د اعلان سره هیواد کې روان غیر یقیني سیاسي صورتحال به تر ډیره حده پورې راکم شي. البته د بازي ګوندونو لخوا د اوس نه شکونه راپورته کول به د ټاکنو ساک اغیزمن کړي.
توقع یی ہے کہ استفا انشاء الله
اله دا چې دې زل به پلوه او رڼې ټاکنې وشي. خدا هم اوس د ټولو سیاسي ګوندونو ذمہواری ده چې په دې اړه د دارنګ شکونه چې ټولو ګوندونو ته یو شان قتل پکار دي به د عمومي ټاکنو ساک د وخت نه وړاندې خراب اپکړي.
کسی چیز کی بات کرتا ہے
دی پیپلز گوند نیر بخاری ویلی دی چې گوند پر وخت انتخابونو تر سره کېدو غوښتنه کوي. په یو خبر پاڼه کې د پیپلز گوند مشر زیاته کړه چې د اساسي قانون لمخې باید ټاکنې په نوی ورځو کې شوي وي. غیر منتخب کسان یا کابینه د هیواد د واکمنۍ حق نه لري.
موږ غواړو چې بې پلوه ټاکنې وسی او پیپلز گوند غواړي چې په ملک کې د جمهوریت نظام وي او جمهوریت نظام د ټاکنو پرتان نسیرات لیم. زموج مشر بلاول بټو زرداری د ډیر وخت راهیسه د ټاکنو کولو ژخ کړي او ټاکنی چی څومره د ځن شکار کیږي هم دومره به د هیواد حالات نور خرابېږي.
دغه شان نورو ګوندونو هم دا یو ښه ګام بللې او ویلې دي چې د یو سیاسي حکومت راتلو سره به په هیواد کې سیاسي ثبات راځي.
خوشاین بات ده او مجھے
دا یو ښه خبره ده او زه نه ګڼم چې دې کې څه شک شته. او څنګه چې صدر او سپریم کورٹ په دې اړه خپل رول لوبولی نو یقین سره دا ټاکنې په 8 فبروري تر سره کیږي.
اس چیز پر کسی قسم کا وهم یا ګمان نه ہونا چاہیے.
د ایم کیو ایم پی یو مشر امین الحق په خپل یو بیان کې غوښتنه کړې چې په کال 2013 کې د آر ٹی ایس سیستم ناکامۍ او د 2 اویا ساعتونو وروسته د ټاکنو نتیجې خپرول باید په راتلونکو ټول ټاکنو کې مخنیوي وشي او ټولو ګوندونو ته د برابرتیا موقع ورکړي شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د چمن سوداګر وای له افغانستان سره تګ را تګ لپاره پاسپورت لرلو پریکړې د دوی کارونه سخت اغیزمنه کړې دي او دوی وایي چې د چمن سوداګر په ویش منډي سپین بولدا کې د خپل کاروبارونو ته ورتللو نه نشي کولای او دا وکوي چې د دوی په لکونو روپی حالت پاتې شوې دي. تفصیل یې تاسو ته د جی وی همکار زموږ خبريال نعمت الله سرحدی په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
دا حکومت پاکستان اپیکس کمیټي غونډې د پریکړې سره سم یو کم نومبر څخه چمن پوله باندې تګ او راتک پر پاسپورت شو. کم پر شافته کارت او تذکره باندې ځای خلکو تګ او راتک کوي هغه بند کړل شو. د ځای قبایل او سوداګرو د پاره تګ راته په شاته کاټه تذکیرې باندې د غوښتل کې پرلت نن 14 ورځ هم روان وو. دلته موجود ځایي سوداګر وویل سپویش منډیز کې ملده کې د لوکم د خپل کاروبار اوس بارډر باندې تګ راتګ پر پاسپورټ کېدو له امله دوی اوس هلته نشي ورتلای.
کاروبار مې ګرده ولاړ دی په خبره پر پاسپورټ سره دا مې د مستعدد کوان کلی دی زه وکم څه چمر چې شو خور پر دا ځای په چمن کې چې شته پر کوم حالات باندې پر مش بدلته پر وو چوړو اریان یو ټول مز دا ګرده خلک چې دلته ناش موجوده دا پر وو چوړو اریان دی.
په چمن سره د شارت د خریداري ټول مرکزونه د وارډر ویش مړی تجارتي مرکز باندې انحصار کوي. ځایي سوداګر هلته سهار ولاړ سي خریداري وکړي بیا د چمن او نورو سیمو ته مالونه لیږي. خبر بارډر باندې تګ راتګ پر پاسپورټ کې دوه ورسته د دغه سوداګرو هم په لکونو روپۍ ارزښت لرونکي اموال هلته ایثار شو.
مالونه را دي سوغه بیا موږ د لغړی لغړیان تور کو اوغه راوړي چمن له موږ د حکومت سره خواسو کوم چې موږ د خلک څو کوم په وطن کې نه کارخانه ست نه زرات ست نه موږ په وطن کې ذخیره ست چې موږ دغه څه پیدا واغو موږ د حکومت پاکستان سره او د حکومت افغانستان سره موږ د خواس لرو چې د دې ښینه پر دې باندې مشتین دغه تذکرو شناخته کارت باندې داخله کړي.
د بلوچستان حکومت ویان جان اسګزی په چمن کې روان پرلت په حق له وی ډیو ته رلیږلی یو ویډیو پیغام کې وویل چې حکومت پاکستان سره د چمن د خلکو مشکلات فکر شته خو د دې لارې پاسپورت باندې تګ راتګ کول هم ضروری دي او د حکومت مجبوری ده. خو حکومت پر روان وخت کې د چمن د خلکو د پاره خصوصي پیکیج د روزګار کولو د پاره به اعلانوي.
بلوچستان حکومت د مرکزی حکومت په لارښوونه ډیر ژر د چمن د پاره یو خاص پیکیج اعلانوي. په دې پیکیج کې به موږ د چمن د اوسیدونکو لپاره د دوی د روزګار لپاره دوی ته د ژوند د اسانتیاو د برابرول لپاره په دې سیمه کې د تجارت د فروغ لپاره داسې تاریخي قدمونه اخلو چې شایي د چمن په څو لسیزو کې چا دا ګامونه پورته کړي نه وي.
خو د چمن د پرلت کمیټي ویان صادق اسګزی د حکومت پر دغه پیشنهاد باندې خپل غبرګون کې وویل سمور د سیمې خلک تجارت کوو او حکومت د مخ څخه اقدامات کړي دي خپل ملک خوندي کړي.
ګرځي په هاډ کې دوی څومره سخت اقدام کوي هغه چې دوی وکړي موږ تاجران پای کې ایس خلل نه اچو. فیډرل ایجنسیز ته بایو میټرک سیستم چې په وست کې د سکرام سیف ولای شي او دا ګر سیستم سیف دی او دغه باوجود موږ دومره تنګول کیږو موږ دا وخت ډیر مایوس یو خو بیا هم اخرنه یو موږ د عسکري قیادت او د ټول بلوچستان نگران ګورنمنت او د بارډر منیجمنت زموږ اخر ناست پاته ده.
دغه پر لک کو کسر اعلی حکومتي چارواکو مخکې هم خبري وکړي او هغه ګټوري ثابت تنسبه پر لک کو انکه وایس د پاکستان لوخا پر پول ازغن تار لګول ورس د دوی د خپلوانو کلی سره بیل شو وس او حکومت پر پول تګ او راتګ د کوم نمبر څخه پر پاسپورت کړی دی په مینس کې رشتي او خپلوالي سره پریس وي او د دې په ویش منډیس په ملک تجارتي مرکز افغانستان کې رواني کاروباري چارې په ټاپه ودرېدلې. نعمت الله سرحدی وی وی ڈی وا ٹی وی چمن
مہنگائی بخشت رسول شاہ بخشت بلا علم
زمادہ پوخ یقینو چپ ازادی او مر کی با زانتا یو لار خو ما تا پتوا چک زان د یو نہ بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
کہ بل سو کی کئ او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان وان باید تبل لپاره یو مثال جوړ سی
هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې سې کړی
تاسو هم بدلون راوستئ شئ تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمه نه تر د اتري مو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د د جیوی ګرانو لیدونکو اوریدونکو خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی. خو غواړو چې د افغانستان او د نیدرلند کرکټ میچ یا لوبي په اړه لږ تفصیل ستاسو شریکو. د کرکټ نړیوال جام کې افغانستان له نیدرلند په وو وکټو سیالي وګټله. نیدرلند له پچې لګټلو سره لومړی د توپ وهلو یا بالینګ پریکړه وکړه او په وڅلوېخت اورو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 109 او یا منډې وکړې چې افغانستان په دوه دې شورونه کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړی او بریا یې په خپل نام کړه. د افغانستان او نیدرلندز ترمنځ د سیالي د هند په لکنو کې تر سره شوله او اوس د افغانستان د ټیم چانسز سیمی فاینل ته څومره شوې دي او دغه نور ټول په دې بمونګه ستاسو لپاره د چهارشنبې یا شروع په ورځ بحث هم لرو. نو تاسو کولی شئ د فیسبوک پاڼې د لارې زموږ سره ملګری شئ او دغه بحث وګورئ. تاسو ته د سیمې څخه راغلي کوم ریپورټونه چې واغه مو په دې خبرونه کې وړاندې کړل او که تاسو غواړئ چې د خپل سیمې د نورو خبرونو څخه باخبره شئ تاسو کولی شئ د جی وی ویب پاڼې ته او همداراز فیسبوک پاڼې ته هر ورځ کار کوي او هلته دغه ټول ریپورټونه وګورئ، خبرونه ووینئ او لیکنی اولولی. د دې خبرونه قربانه و مازه منزه شهید او د خبرونه پروډوسر عابد حسین. تاسو نه خلو اجازه تاسو په لوی الله سپارو سلوړاو آباد اوسئ. الله پامان.